فرښ جان تاسو استړی مشه. د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو په دې خبرونه کې په تفصیلي راپورونو کې به واورئ چې د هلمند کجکي اوسیدونکو وایي سره له دې چې دوامدار امنیتي ناوړه وضعیت ژوند ډیر تریخ کړی، سیمې ته د ایرانیانو په ګډون د یو شمېر مشکوکو بهرنیانو ورتګ هم دوی اندېښمن کړي دي. د دوی په وینا دغه بهرنیان له خلکو د کجکي د اوبو د بند او برېښنا د فابریکې په اړه پوښتنې کوي. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان چارواکي د بغلان ولایت په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د څو طالب مشرانو په ګډون د ودېشو وسله والو د وژل کېدو خبر ورکوي. پاکستاني چارواکي وایي په خیبر ایجنسۍ کې په ادم خیل دره کې د ډبرو د سکرو د یو کان د چد نړېدو له امله نه هم هدنچیان وژل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر پرون یو نوی فرمان صادر کړ چې له مخې هغو بهرنیانو ته سزا ورکول کېږي چې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله کوي. د خبرونو تفصیل. د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات روان دي. افغان ځواکونو د دې عملیاتو پر مهال پرونی دا وکړه چې په سیمه کې د طالبانو یو شمېر مشران وژلي دي. شاهین قل اردو د دوهمې لوا ویاند محمد بلخي ازادي راډیو ته وویل
در منطقه ششکپه در خوابیا و دنگ شابونین 37 تن از اساس جنان به شمول
د ششکپه خوابیا او دند پسیمو کې ودیش تر هغردې په خمرې لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال مولوی قدیر، قماندان قاری خالد، مولا ابراهیم قاری ظاهر، غازی ملنګ او د مولا جلال آبادی په شمول وجل شوی دی. د ښاغلی بلخی په وینا د دې عملیاتو پر مهال د طالبانو 12 تن ټپیان شوی. مرکزی بغلان پور ولسوالۍ څلور ورځې وروسته تر دې افغان ځواکونو عملیات وکړل چې هلته طالبانو شل امنیتی سرتیری وژل. طالبانو د افغان چارواکو د وروسته ادعا په اړه څه نه دی ویلي. سرپل ښار ته افغان کماندو ځواکونه رسیدلي دي. ولی ویان زبی الله امانی ازادي راډیو ته پرون وخت وویل چې په لنډ وخت کې به عملیات پیل شي. ټاکل شوی ډیر ژر عملیات شروع شي. له همدې سرپل په ښار کې امنیتي ګواښونه په خپل حال دي او د سرپل ولایت تیلو څاګانې هم تر ستر امنیتي ګواښ لاندې دي. د سرپل سیمه ییز چارواکو د دوشنبې په ورځ خبر ورکړی و چې طالبانو له څو لورو د سرپل پر ښار بریدونه کړي دي او که چیرته نور ځواکونه ورونه رسیږي دا ښار به سقوط وکړي. د کابل د پولیس چرخی په زندان کې افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د یو روغتون او دو بلاکونو د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښوده. ولسمشر په دې مناسبت په پولیس چرخی کې جوړ شوې غونډې ته چې یو شمېر زندانیان هم ورته ناست و وویل
شفاخانه 50 بسترې منظم برتانی مور
تاسو ته به د 50 بسترو منظم روغتون ودان شي. اداري ودانۍ د دې لپاره ده چې څارنوالان ستاسو د دوسیو د څېړلو لپاره په خپل وخت راشي. درېیمه ودانۍ د دې لپاره ده چې تاسو شکایت کړی و او سم شکایت دی چې ځای کم دی. د زندانیانو لپاره په بلاک کې باید 250 کوټې وي چې د 3000 زندانیانو د ځایېدو ظرفیت بلري او اداري بلاک به 40 خونې ولري. په پلچرخی زندان کې دغه نوی تاسیسات په داسې حال کې جوړیږي چې څو ورځې مخکې په دې زندان کې د سلګونو بندیانو د اعتصاب راپورونه ورکړل شوي و. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. پاکستاني چارواکي وایي د دې هېواد په شمال لویدیځ کې د ډبرو د سکرو د یو کان د چد نړېدو له امله نه معدنچیان وژل شوي او څلور تنه نور ټپیان دي. دا پیښه پرون خیبر ایجنسۍ ته څیرمه په ادم خیل دره کې وشوه. تر دې دمه د کان د چد نړېدو اصلي علت نه دی روښانه شوی. د دوو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی. د پاکستان د ډبرو د سکرو په کانونو کې روان کال دا دوهمه مرګونه پیښه ده. د اګست په 14 په کوټه کې د سکرو په کان کې 14 اتلس تنه وژلي و. د پاکستان د کانونو د کارګرانو فدراسیون وایي چې هر کال په دې هېواد کې نږدې 200 تنه معدنچیان د داسې پیښو په انترڅ کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پرون یو نوی فرمان لاسلیک کړ چې لمخې هغو بهرانیان ته سزا ورکول کېږي چې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله کوي. دا فرمان په داسې وخت کې لاسلیک شوی چې د ډونالد ترامپ حکومت انتقاد کېږي چې د امریکا انتخاباتو ته متوجه ګواښونو ته په جدي سترګه نه ګوري. د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو رئیس دان کورتس وویل تر اوسه په انتخاباتو کې د روسیې د جدي مداخلې شاهد نه دی، خو روسیې د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله کړې وه. زیاته کړه چې د ولسمشر فرمان یوازې روسیې ته متوجه نه دی، چین، شمالي کوریا او ایران نور احتمالي تهدیدونه دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وویل دا نوی فرمان د امریکا بهرنیو چارو او خزانې وزارتونو ته دا واک ورکوي چې پر سرغړوونکو مناسب بندیزونه ولګوي، لکه د هغو د شتمنیو کنګل کول او له سفرونو راګرځول. د امریکا پوځي او امنیتي چارواکو خبرداری ورکړی دی چې د نومبر په 6 د کانګرس په منځمهاله انتخاباتو کې د بهرنیو د مداخلې ویره شته. د تاجکستان د چارواکو او بشري حقونو د فعالانو ترمنځ په پولند کې د یوې غونډې په مهال د اخو ډب تازه ویډیو خپره شوې ده. دا کلنۍ غونډه د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان له لوري جوړه شوې وه. ویډیو په وارسا کې د سې شنبې د ورځې د غونډې د غرمنۍ ډوډۍ پر مهال اخیستل شوې ده. په ویډیو کې ښکاري چې د دولتي پلاوي یو غړی د حکومت پر سیاسي مخالفانو د سکانو او لتو وار کوي. داسې ښکاري چې دا شخړه وروسته تر دې رامنځته شوه چې د بشري حقونو فعالانو د دولتي پلاوي غړي ایام الدین ستاروف ته یوه لوحه ورکوي چې پر هغې لیکل شوي دي سیاسي زندانیان خوشې کړئ. په دې وخت کې د مخالفینو یوه غړي وغوښتل چې عکس واخلي، خو بل دولتي غړي لوحه پورې وهله. تر دې وروسته اخو ډب رامنځته شو. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې به واورئ چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس د هند په ممبئی ښار کې هندي او یو شمېر نور نړیوال سوداګر دې ته وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د هلمند کجکي اوسېدونکي وایي سره له دې چې دوامدار امنیتي ناوړه وضعیت ژوند ډېر تریخ کړی، سیمې ته د ایرانیانو په ګډون د یو شمېر مشکوکو بهرنیانو ورتګ هم دوی اندېښمن کړي دي. د دوی په وینا دغه بهرنیان له خلکو د کجکي د اوبو د بند او برېښنا د فابریکې په اړه پوښتنې کوي.
دلته باراني خلک، یعنی د ایران خلک راغلي دي، یعنی د پاره د بند، یعنی موږ بند پټاو.
د غزنی د ولایت شورا غړي او مدني فعالان هم په ټوله کې د غزنی امنیت ته بې اندېښمن دي او وایي د دې ولایت اکثره ولسوالۍ یا د طالبانو په کنټرول کې دي یا ورته غځېدلې لارې بندې کړې دي.
په غزنی کې له 13 ولسوالیو ټول ولسوالۍ مثلا مشکل لري. ځینې ولسوالۍ سقوط دي، ځینو یې مرکزونه شاته راورسوي دي، او ځینې که فعاله دي فقط د ولسوالۍ ودانۍ فعاله ده، نور شی نه سلاره ټولې بندې دي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په پاکستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوریس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. افغان چارواکي هڅه کوي چې په هند کې هندي او یو شمېر نور نړیوال سوداګر دې ته وهڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. افغانان د هڅې په ممبئی کې د افغانستان او هند سوداګرۍ د نړیوال نندارتون ترڅنګ کوي. دا نندارتون چې د شنبې تر ورځې به پرانیستی وي، د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې له لوري جوړ شوی دی. تفصیل د احمد شبر په رپورټ کې.
د هند په ممبئی کې نن د افغانستان او هند ترمنځ د پانګونې او سوداګرۍ د نړیوال نندارتون ترڅنګ پر دې خبرې کیږي چې څرنګه بهرنیان په افغانستان کې پانګونه کولی شي او څرنګه افغانستان د دوی امنیت تامینولی شي. د دې نندارتون د پرانیستو په مراسمو کې پرون د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د غونډې له برخوالو سره ژمنه وکړه چې پانګوالو ته به د امنیت له پلوه شرایط سم کړي. د پنګوالو لپاره د خوندې چاپیریال رامنځته کول او د بهرنۍ پنګونې حمایت زموږ اصلي هدف دی او په دې برخه کې جدي یو. موږ د خصوصي ملي سکتور د لومړیتوب د پروګرام د نهایي کېدو په مرحله کې یو. د دې پروګرام له مخې زموږ هدف دا دی چې د خپلو کورنیو تولیداتو بازار پراخ کړو، تولیدات زیات کړو او د صادراتو کمیت او کیفیت لوړ کړو. که څه هم اجرایي رئیس د امنیت په برخه کې بهرنیو ته ډاډ ورکړ، خو په ورته وخت کې وویل چې له بده مرغه امنیت اوس هم یوه جدي ستونزه ده. خو افغانانو دا زده کړې ده چې څرنګه په دغسې حالت کې پانګونه وشي او سوداګري پراخه شي. په ورته وخت کې عبدالله عبدالله د افغانستان د جغرافیایي موقعیت پر اقتصادي اهمیت ټینګار وکړ او ویې ویل له اقتصادي پلوه جنوبي آسیا یوه له هغو سیمو ده چې له یوه بل سره وصل نه ده. په سیمه ییزه کچه تجارت دلته شاوخوا 6% دی او د هیوادونو ترمنځ سوداګري هم کمزورې ده. د دې لپاره په سیمه کې د تجارتي اړیکو او پانګونې لپاره هڅو ته اړتیا شته. په دې اساس باید د افغانستان جیو ستراتیژیک اقتصادي موقعیت د سیمه ییزې سوداګرۍ، ترانزیت او ترانسپورټ لپاره د ارتباطي پل او سیمه ییز اتصال لپاره په نظر کې ونیول شي او ورسره د اقتصادي او پراختیايي مرکز او محرک په توګه چلند وشي. عبدالله عبدالله چې د افغانستان د خصوصي سکتور د اجرایوي کمیټې مشي هم کوي، د اداري فساد ستونزې ته اشاره وکړه او ویل چې د دې ستونزې د مخنیوي په برخه کې پرمختګ شوی دی. د بریالیتوب د لارې په نوم ورته نندارتون تیر کال هم په هند کې جوړ شوی و چې تر زرو ډیرو پانګوالو او سوداګرو برخه پکې اخیستې وه. د راپورونو له مخې په هغه نندارتون کې تر 240 میلیونه ډالر ډیره سودا وشوه. په هند کې د افغانستان سفیر شهیدا محمد ابدالي ازادي راډیو ته وویل چې د دې نندارتون تر څنګ افغان چارواکي په افغانستان کې د پانګونې د بیلابیلو برخو په اړه معلومات ورکوي.
افغانستان کې انرژي او دغسې د بندونو جوړونه، سړکونو جوړونه، دغسې د ترانسپورټ او ریلوي په متعلق او دغسې د افغانستان په سیاسي او تعلیم په برخه کې، یعنې د افغانستان ټول هغه اقتصادي سکتورونه چې موږ په بیا رغونه د افغانستان اخته او پکې کې دغه سره دغه د لارې د افغانستان په بیا رغونه کې کومه کیږي، د هغه د لپاره هر وزیر صاحب د خپل مشخص وزارت په باب او د مشخص سکتور په باب پانګوال ته گزارش وکړي.
په پرنیو غونډو کې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تر څنګ د مالی وزیر همایون قیومی، د اقتصاد وزیر مصطفی مستور او د افغانستان برېښنا شرکت عمومي رئیس امان الله غالب برخه اخیستې وه. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس، د هند د صنعت وزیر سروش برابو، په هند کې د امریکا شارج دافیر او یو شمېر نور هندي امریکایي او د ځینو نورو هیوادونو پانګوالو هم ګډون پکې کړی چې د ټولو شمېر نږدې 2000 ته رسیده. دغه نندارتون به د شنبې تر ورځې په ممبئی کې پرانیسته وي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
په دې پروګرام کې نن د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت خبرې کوو. په تیره بیا د افغانستان د ولسي جرګې د پرونۍ پرېکړې په رڼا کې چې د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله یې پرون پرېکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون پر سر دې بیا کتنه وشي. د مخکې په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د هند په ممبئی ښار کې هندي او یو شمېر نور نړیوال سوداګر دې ته وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، خو ښاغلي عبدالله دا هم ومنله چې د افغانستان امنیت تر اوسه په دې هېواد کې د بهرنۍ پانګونې په وړاندې یو خنډ دی. په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدو د کورنیو هڅو تر څنګ د غراز په سیمه کچه د سیمې په کچه هم په وروستیو کې هڅې ډېرې شوې دي. دوه ورځې مخکې د سعودي عربستان د جدي ښار بیا د افغانستان په اړه د سولې د یوې غونډې کوربه و. د اسلامي همکاریو د سازمان په مشرۍ دا غونډه په جده کې جوړه شوې وه. په غونډه کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ وشو او یو ځل بیا پر وسلوالو مخالفینو غږ وشو چې د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز ته لبیک ووایي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې د دوهم مرستیال محمد آصف صدیقی وایي چې سعودي عربستان د افغانستان د جګړې او سولې په قضیه کې جدي نه دی، کنه دا هیواد پر طالبانو او دغه راز پر پاکستان پراخ نفوذ لري او کولی شي چې دواړه دې ته ال کړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې له زړه همکاري وکړي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال یوسف خان زدران په رپورټ کې اوري.
په داسې حال کې چې د سعودي عربستان د جدې ښار د سېشنبې په ورځ یو ځل بیا د لوی غونډې کوربه و چې پکې د افغانستان د سولې له بهیره د ملاتړ اعلان وشو، خو د افغانستان مشرانو جرګه داسې غونډې بې اغېزې بولي. د مشرانو جرګې دویم رسال محمد آصف صدیقي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې سعودي عربستان عملا د افغانستان په اړه اقدام ونه کړي او په طالبانو فشار وارد نه کړي، په دغه هیواد کې به سوله ټینګه نه شي. دی وایي هغه غونډه چې تیره ورځ په جده کې جوړه شوه او یو ځل بیا یې فتوا صادره کړه پر خپل ځای، خو اندېښنې دا دي چې تر اوسه موږ د دې شاهدان نه یو چې عربستان د عملا د افغانستان ملاتړ کړی وي. موږ هیله مند یو چې ژمنې یې عملي اړخ پیدا کړي او د افغانستان په قضایاو کې صادقانه چلند وشي. د اسلامي همکاریو سازمان غړو هیوادونو د سېشنبې په ورځ د جدې په ښار کې یو ځل بیا په افغانستان کې جګړه وغندله. وی ویل چې دوی په دغه هیواد کې د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیر ملاتړ کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمد ویلي چې د جدې په غونډه کې د افغانستان د سولې له بهیره د نړۍ په تیره بیا د اسلامي هیوادونو پر ملاتړ ټینګار وشو. له دې وړاندې روان کال د جولای په میاشت کې هم د سعودي عربستان د مکې او جدې په ښارونو کې د افغانستان په اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو غونډې رابلل شوې. هغه وخت هم د اسلامي نړۍ عالمانو په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو پر ځای د سولې د خبرو غږ پورته کړی و. له دغو غونډو مخکې بیا د کعبه امام د جمعې د لمانځه په یوه خطبه کې د افغانستان روان جنگ ورور وژنه وبلله او د بندېدو لپاره یې دعا وکړه. ویل کېږي چې سعودي عربستان پر طالبانو د پام وړ نفوذ لري او لومړنی هیواد و چې په افغانستان کې د دغې ډلې حکومت په رسمیت وپیژاند. له دې سره سعودي عربستان پر پاکستان چې د طالبانو پر ملاتړې هیواد تورن دی نږدې اړیکې لري، خو انتقادونه دا دي چې د سعودي عربستان په قربتوب د اسلامي نړۍ د عالمانو لستري غونډې شاوخوا دوه میاشتې تیریږي، خو د طالبانو په جګړو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی، بلکې حملې لا زیات شوي او همداراز پر اسلام آباد هیڅ ډول فشار نه دی راغلی. له دغو انتقادونو سره د افغانستان د سولې عالي شورا د سعودي عربستان غونډې له لاسته راوړنې ډکې او هیله بخونکي ګڼي. د دغه شورا مرسیال عطا الرحمن سلیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله مندي وښوده چې د دغې غونډو د پریکړو په اړه عملي اقدامات هم ترسره شي. دی وایي زه فکر کوم چې د دغو غونډو جوړېدل په خپل ذات کې یوه لاسته راوړنه ده چې دغې لړۍ دوام وکړ، او دا چې د اسلامي هیوادونو د غړو په کچه دویمه غونډه جوړېږي دا د دوی د فعالېدو ښکارندویي کوي، او موږ هیله مند یو چې په دې برخه کې به عملي ګامونه هم واخیستل شي. د مشرانو جرګې ځینې نور غړي له ډلې فرهاد صدیقي په پاکستان جدي فشارونو ته اشاره کوي. وایي چې پاکستان د افغانستان په جګړه کې شریک دی. د نوموړي په وینا تر هغې چې اسلام آباد تر فشار لاندې رانه شي په افغانستان کې به جنګ او تاوتریخوالی کم نه شي.
افغان ولسمشر اشرف غنی دغه راز پرون د ننګرهار د مومندرې د ځانوژونکې حملې او د هیواد په یو شمېر نورو سیمو کې وروستیو خونړیو حملو په اړه په څرګندونو کې وویل چې دښمن په وړاندې افغان امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې نور له دفاعي حالته ووزي او تعرضي حالت ته مخه کړي. دغه راز له دې مخکې د افغانستان کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وو چې د افغانستان د جګړې د ابعادو د پراختیا دلیل د طالبانو د ملاتړو هیوادونو زیاتېدل دي. د هغه په وینا دا وسله وال له خپلو ملاتړو څخه اوس تر پخوا زیاتې پیسې او تجهیزات ترلاسه کوي. د اسلام آباد د کابل د انتقادونو ترڅنګ دغه راز د افغانستان د جګړې په جګړه کې ځینو نورو هیوادونو ته هم د انتقاد ګوته نیول کېږي. په تېره بیا په وروستیو کې د روسیا او د ایران د مداخلې خبره ډېره توده شوې ده. د هلمند د کجکي اوسیدونکي بیا وایي سره له دې چې دوامداره امنیتي ناوړه وضعیت ژوند ډېر تریخ کړی، سیمې ته د ایرانیانو په ګډون د یو شمېر مشکوکو بهرنیانو ورتګ هم دوی اندېښمن کړی دی. د کجکي د ټولنیزو شورا غړي وایي دغه بهرنیان چې یو شمېر وسلې او آن د ځان سره ډران کمرې هم ګرځوي، له خلکو د کجکي د اوبو د بند او برېښنا د فابریکې په اړه پوښتنې کوي. د کجکي د دولتي مسؤلین بیا په دې اړه بې خبري ښیي، خو وایي چې د کجکي بند د امنیت لپاره پوره تیاری نیولی. له هلمند د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال الیاس دایی پرې رپورټ لري.
کله د سپکو خو کله کله د درنو وسلو بریدونه کیږي. وسلوال تقریبا هر شپه د کجکي ولسوالۍ سره د تنګي پر امنیتي کمربند بریدونه کوي او افغان ځواکونه هم په درنو او سپکو وسلو ځواب ورکوي. په تېره یوه اونۍ کې چې زه د کجکي په تنګي کې یم، دوه تنه پولیس د همدې نښتو پر مهال سطحي ټپیان شوي دي، خو د دې ځای امنیتي مسؤلین وایي طالبان ته هم تلفات اوړي چې یوه بیلګه د چهار شنبې د ماښام ده چې د یوه مین په چاودنه کې درې طالبان ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. مین معلوم نه دی، خو پولیس وایي دوی هم طالبانو ته مینونه ایږدي. د دې وړو وړو بریدونو وراخوا د کجکي خلک او د ټولنیزو شورا غړي وایي یو شمېر بهرني اتباع چې ایرانیان هم پکې شامل دي، د انجینرۍ او کشفي وسایلو سره کجکي ته راغلي دي او د اوبو د بند او برېښنا د فابریکې په اړه د خلکو نه ډول ډول پوښتنې کوي.
موږ د بعضو کسانو څخه معلومات ترلاسه کړي دي چې خلک وایي چې د ایران څخه مثلا بعضې رقم خلک راغلي دلته په وطن کې اوسېږي، او نیت دغه دی چې مثلا د دغه بند خرابېدو دپاره چې بند خراب کړي دوی خپل اوبه ترلاسه کړي، خپل مثلا خپل ګټه په وکې نه دي. خو سوال یې دغه دی، د دوی ارزو دغه ده چې دوی بند ته ځان راورسوي.
یعنې موږ داسې تصریح نه په خبر چې تاسې کمداګي ته راغلي یاست یا چا راوستلي یاست. یعنې د ولس خلک دا راپورونه راکوي، یعنې دلته باراني خلک یعنې د یاران خلک راغلي دي، یعنې د پاره د بند یعنې موږ بند پټاوو.
که څه هم د کجکي د بند او د برېښنا د فابریکې د امنیت ساتنې په خاطر ګڼ شمېر د ملي اردو سرتیري، ملي او محلي پولیس او د عامه ځایونو د ساتنې ځواکونه په دنده بوختي، خو د کجکي اوسیدونکي او د ټولنیزو شورا وکیلان د مرکزي حکومت نه د پوره پاملرنې غوښتنه کوي. د عامه ځایونو د ساتنې د کنډک کمانډان چارمن عبدالغفور اخونزاده چې په کوکو هغه مشوره دی وایي دوی ته په بېلابېلو وختونو کې د بریدونو راپورونه رسیږي، اما دلته میشت واکونه چمتو دی او د بند ساتنې توان لري. کوکو هغه د شپې ناوخته د کجکي د بند په ختیځه څنډه کې تر ټولو وروستۍ امنیتي پوستې ته ځي چې وګوري سرتیري، پیرا او امنیتي تدابیر نیول سوي دي. کنه د روشنفور په نوم د غره په لمن کې په یوې ډېرې لوړې امنیتي پوستې کې ازادي راډیو ته وویل ملګرو یې په ډېرو سختو ورځو کې د کجکي د بند او د برېښنا د فابریکې ساتنه کړې ده.
همیشه وخت دوی راځي د شپې د خوا څخه، نور هم دوی کوشش د دې دپاره کوي چې دلته د فابریکې او ډم ته کم زیان ورسوي، خو انشاءالله الرحمن هغه زموږ د تکړه سربازانو او زموږ د تکړه منصوبینو د دوی هغه پلانونه مشنډ کړي دي او دوی نشي کولی چې دلته دې سیمې ته کم زیان ورسوي یا بند ته یا فابریکې ته. انشاءالله چې زموږ پتوان کې وي د همیشه وخت د پاره موږ د خپلو د متاسیساتو څخه ساتنه کوو.
د کجکي د برېښنا فابریکا او د اوبو د استربند د کندهار، روزګان، دایکندي، غور او فراه ولایتونو د ټولو نامنو سیمو په منځ کې موقعیت لري. تر ټولو خطرناک اله د همدې ولسوالۍ د زمینداور پراخه سیمه کې د وسلوالو د پټنځایونو تر څنګ د نشي توکو د قاچاقبرو مرکزونه دي چې د هغه ځایه په یادو ولایتونو او د هلمند په نورو سیمو کې جګړه رهبري او دوام ورکوي. محمد الیاس تایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
و همدل چې د هلمند کجکی اوسیدونکو وایي سره له دې چې دوامدار امنیتي ناوړه وضعیت ژوند ډیر تریخ کړی، سیمې ته د ایرانیانو په ګډون د یو شمېر مشکوکو بهرنیانو ورتګ هم دوی اندېښمن کړي، خو او دوی وایي چې دغه بهرنیان د خلکو د کجکی د اوبو د بند او برېښنا د فابریکې په اړه پوښتنې کوي، خو د برېښنا د کجکی د برېښنا د بند امنیت امنیتي چارو مسؤلین بیا وایي چې د دغه بند امنیت لپاره پوره تیاری لري. لبل خو د غزنی د ولایت شورا غړي او مدني فعالان هم په ټوله کې د غزنی امنیت اندېښمن دي، وای دي ولایت اکثره ولسوالۍ یا د طالبانو په کنټرول کې دي یا ورته غزیدلې لارې بندې کړې دي. د غزنی د امنیتي وضعیت په اړه د ازادي راډیو سیمیز خبریال حبیب الرحمن تاثیر رپورټ لري.
د غزنی د ولایت شورا غړي او مدني فعالان وایي دغه ولایت له اتلسو څخه اتلس ولسوالۍ یا خو سقوط یا یې لارې بندې یا یا یې هم مرکزونه د غزنی ولایت مرکز ته انتقال سوي دي. دوی وایي اجرستان، خواجه عمري، ناوا، د یک، رشیدان، جغتو، زنخان، واغز او خوګیاڼي ولسوالۍ یو مخ سقوط سوي دي. قرباغ، اندړ، ګیرو، مقور او بند او ګیلان هغه ولسوالۍ دي چې یوازې مرکزونه یې د دولت په لاس کې دي، خو د دې تر څنګ جاغوري، مالستان او ناور ولسوالۍ یو تتلل لارې له سختو امنیتي مشکلاتو سره مخ دي. د ولایتي شورا غړي اسمت الله جمرادوال ازادي راډیو ته وویل د دغه ولسوالیو سقوط حالت د غزنی د سقوط سبب کېدای سي که دولت یې غم ونه خوري نو ستونزې راولاړولی سي.
حکومت که رښتیا غواړي چې غزنی مستحکم وساتي او غزنی له سقوط نجات ورکړي، دوی باید ولسوالۍ ته پرسونل ورکړي. د ولسوالۍ هغه مخکې پوستي چې وي هغه بهتر فعال کړي او د ولسوالۍ ساحه زیاته پراخه کړي. په انتالیف کور د مرکز کارکنېږي په ولسوالۍ بین ترڅو چې ولسوالۍ شکو کې همیشه به په غزنی مرکز باندې جنګي.
د یاد شورا یو بلغړی عبدالباری شلګرای وایي د مرکزی دولت نه پاملرنې او بې غوري د غزنی ولایت ولسوالۍ له سقوط سره مخ کړي چې پایلې به د غزنی د سقوط او د افغانستان د ناامنۍ سبب سي.
د حکومت په اړه به زه داسې ووایم چې د مرکزي حکومت توجه له وخت نه د غزنی په نسبت باندې ډېر کم و. دغه مشکلات چې اوس دومره اضافه شوي دي چې اخر حالت دغه ته راورسېدو.
مدني فعال نیاز محمد ودان هم د غزنی په ټولو ولسوالیو کې ژوند فلج ګڼي او وایي تعمیري، پراختیایي او د پرمختګ کارونه په ټپه ولاړ دي چې ورسره د خلکو ژوند په ټپه ولاړ دی.
په غزنی کې له اتلس ولسوالیو ټول ولسوالۍ مثلا مشکل لري. ځینې ولسوالۍ سقوط دي، ځینو یې مرکزونه شاته راوړل سوي دي او ځینې که فعاله دي فقط د ولسوالۍ ودانۍ فعاله ده، نور شی نشته، لارې ټولې بندې دي. سر هېڅ پرمختیایي کارونه خو تر اوسه نه دي شي او نه کېږي، حتی دغه د خلکو ژوند ورسره لا ډېر ورسره سخت شوی دی.
که د ولایتي شورا غړي ولسي خلک او مدني فعالان د غزنی د ټولو ولسوالیو په اړه شکایت لري، خو دولتي چارواکي ډاډ ورکوي چې د دغه ستونزې حل کول یې په نظر کې نیولې دي. د غزنی والي وحید الله کلیمزی ازادي راډیو ته وویل په پلان کې لري چې له ځینو کارونو وروسته د ولسوالیو د لارو خلاصول او د مرکزونو بیرته انتقال ترسره کړي، خو د سقوط شوو ولسوالیو په اړه غلی پاتې سو.
مو یو عملیاتي پلان عملا د کار لاندې دی او د تدویق په حالت کې دی. شپږ کې په لومړي قدمه کې مو د ښار تصفیه او هغه خلاصه شوې ده، امنیتي کمربند ایجاد و شپږ باندې کار روان دی. ځینې عمومي شعاروي لکه لمبر یک شعار په دې کې امنیتي ستونزې به بندښتونه و ده هم د منځ تللې دي، خلاص دي. په څلورمه مرحله کې د مو د ولسوالیو هستې په خپل اصلي موقعیتو کې ځای پر ځای کول د مو په پلان کې دي ان شاء الله، او ورسره به د ولسوالیو تغذیدل لارې چې کوم امنیتي ستونزې پکې وجود لري هغه به هم حل کیږي.
غزنی د افغانستان له جګړه ځپلو ولایتونو څخه یو دی چې خلک یې ډیری وخت درنو جګړو شاهدي ورکوي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د خبرلانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په پا پاکستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه جدي اندېښنه وښوده. دې کمیټې په خپل نوي راپور کې ویلي په پا پاکستان کې د وژل شوو خبرلانو په شمیر کې کموالی راغلی، خو د دې هیواد پوځ او استخبارات تورن کړي چې پر خبرلانو یې فشارونه زیات کړي دي. رضوان مراد یې نور تفصیل اوروي.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي د پاکستان پوځ په دې هیواد کې د رسنیو د راپور ورکولو چارې د ویرولو، ګواښونو او نورو لارو محدود کړي دي چې له امله یې د بیان ازادي کمه شوې ده. د دې کمیټې په تازه راپور کې راغلی دی چې د پاکستان پوس معلوماتو ته د خبریالانو د لاسرسي د مخنیوي په مستقیم او غیر مستقیم ډول د هغوی د ویرولو له لارې سانسور ته د هڅولو او پر خبریالانو د زور زیاتي له لارو د رسنیو د فعالیت مختخنډونه جوړوي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې په دې راپور کې چې د یو کال په موده کې په پاکستان کې له خبریالانو سره د مرکو له مخې جوړ شوی دی راغلی چې هغه خبریالان چې پر چارواکو انتقادونه کوي یا پرې برید کیږي یا ګواښل کیږي او یا زندانی کیږي. په راپور کې چې د ویرولو د عمل تر عنوان لاندې خپور شوی راغلی چې د پاکستان پوس او په هغې پورې تړلي سیاسي ګوندونه په تېره یوه لسیزه کې د دوه ویشتو خبریالانو د وشل کېدو په قضیو کې ښکیل بلل کیږي، خو پوس او دا ګوندونه له سزا معاف دي او په هیڅ دغه ډول قضیو کې مجازات شوي نه دي. د خبریالانو د خوندیتوب په کمیټه کې د اسیا د برخې مسؤل سټیون بتلر وای سره له دې چې په پاکستان کې د خبریالانو د وشل کېدو پېښې کمې شوې دي او دا یو مثبت تحول دی، خو حکومت باید د هغو فشارونو د لرې کولو لپاره ګامونه واخلي چې خبریالان ګواښي او سانسور ته مجبوروي. بتلر ویلي پاکستان باید پر خبریالانو د برید کوونکو د مافیت د کلتور پر وړاندې مبارزه وکړي او د ډیموکراسۍ دا څلورمه متزلزله پایه چې رسنۍ دي باثباته کړي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټې په خپل راپور کې ویلي چې د پاکستان پوس له تروریزم سره د مبارزې نه په استفادې پر رسنیو فشار راوړی دی. دا کمیټه د پاکستانی خبریالانو په حواله وایي چې په 2014 کال کې د جیو تلویزیون د مخکښ خبریال حامد میر د ترور له ناکامې هڅې وروسته په پاکستان کې د رسنیو کلابندي پیل شوې ده.
یو ځل بیا په مکرې د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د بغلان امنیتي چارواکي د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د څو طالب مشرانو په ګډون د 30 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د سرپل امنیتي چارواکي وایي چې سرپل ښار ته افغان کماندو ځواکونه رسیدلي او ډیر ژر به د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې عملیات پیل کړي. د کابل د پولیس چرخی په زندان کې افغان ولسمشر اشرف غنی پرون دی وروختونه او دو بلاکونو د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښوده. پاکستاني چارواکي وایي د دې هېواد په شمال لویدیځ کې د سکرو د یو کان د چت د نړېدو له امله 9 معدنچیان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. دا پیښه پرون خیبر ایجنسۍ ته څیرمه په ادمخیل دره کې شوې ده. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر پرون یو نوی فرمان صادر کړ چې له مخې هغو بهرنیانو ته سزا ورکول کېږي چې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله کوي. د تاجکستان د چارواکو او بشري حقوقو د فعالانو ترمنځ په پولند کې د یوې غونډې پر مهال د اخو ډب تازه ویډیو خپره شوه. په ویډیو کې ښکاري چې د دولتي پلاوي او غړی د حکومت پر سیاسي مخالفانو د سکانو او لتو وار کوي. د جنوبي کوریا د سپورت وزیر وایي هېواد داسې پلان لري چې شمالي کوریا ته وړاندیز وکړي چې د 2022 میلادي کال د اوړي د اولمپیک لوبو ګډ کوربتوب وکړي. د خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکم. اوس هم دوه اونیس پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام ته ور ورسیږي، پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو اونیس پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې له کور څخه د شزي د تیښتو د لاملونو په اړه بحث کوو. پروګرام مل محمود افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاس
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. زه خپل سلامونه ټولو د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګروال صاحب، کپدې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې له کور څخه د شزي د تښتېدلو هدف سره
باید وایي چې د خزو د کور څخه د تښتې د مورچ په دی او اخر کې زمونږ په ټولنه کې ډیر زیات شوی ده، یو اساسي مشکل ګڼل کیږي، یعنی د ښځو ټولنو ته د یو تهدید بلل کیږي، پر دې چې هغه ښځې چې له کور نه تښتي د ټولنې په نظر د ټولنې هغه لید د دوی په مخ کې ډیر زیات منفي ده. په دې حال چې هغه ښځې چې له کور نه تښتي، هغه نجونې چې د کور نه تښتي، خپله په ډیرو سختو شرایطو کې وي چې ټولنه هغه شرایط نشي کولی چې درکړي، او دا د کور نه تښته له ځانه هغه مشخص عوامل او مشخص اهداف لري، لکه څنګه چې له اساسي هدفونه کې مونږ وایو چې ولې ښځې یا نجونې له کور نه تښتي، د دې اساسي هدف هماغه د کور کورنیو کې د تاوتریخوالي څخه خلاصېدل دي، یا هم د واده په خاطر باندې له کور څخه تښته ده، یا هم له هغه اجباري ودونو څخه دوی غواړي ځانونو ته نجات ورکړي، او یا هم لکه څنګه چې مونږ پوهیږو زموږ په ټولنو کې په اسلامي ټولنه کې په خاصه توګه د ښځو طلاق اخیستل یو ډېر مشکل کار ده، نو په دې خاطر چې ښځې وکوای سي چې تفریق واخلي دوی له کور نه تښتي، او یا هم رواني تاوتریخوالي ډیری زیات زموږ په ټولنه کې په کورونو کې شتون لري چې د دې سبب کیږي چې ښځې یا نجونې د دې تصمیم ونیسي چې له کورونه وتښتي، یا هم مثلا هغه اقتصادي مشکلات اکثرا فقر د دې سبب ګرځي چې دوی فکر کوي چې که له کورونه وتښتي شاید وکوای سي چې یو بل ژوندان ته یو داسې ژوندان ته جوړ کړي چې د دوی د زړه په مطابق واوسیږي، او یا هم اکثرا د بعضې ساده نجونو فریب ورکول د بعض اشخاصو له خوانه چې د دې سبب کیږي، یعنی دوی ته هغه سره شنه باغونه ورښیي او دوی دې ته اړوي چې له کورونو نه وتښتي ورسره فرار ورسره وکړي، او یا هم زموږ په ټولنه کې بعضې ناپسند هغه عرفانانات او فرهنګونه چې شته، مثلا نجونو ته د تحصیل اجازه نه ورکول کیږي، یا هم نجونو ته د دې اجازه نه ورکول کیږي چې هغوی د خپل ژوند همسر خپله زړه باندې انتخاب کړي، او یا هم د دوی هغه اساسي حقونه په کورونو کې نه رایتیږي، یعنی دوی ته هغومره احترام هغومره اهمیت چې هلکانو ته په کورنۍ کې ورکول کیږي دوی ته نه ورکول کیږي، نو دا ټول هغه سببونه دي، هغه عوامل دي چې د دې سبب ګرځي چې اکثرا ښځې یا نجونې له کور نه وتښتي. لکه څنګه چې د کمیسیون په دې راپور کې راغلی دي، هغه قضایي چې کمیسیون ته راجع شوی دي په 1996 کال کې 22 نفره د واده په خاطر باندې په دې خاطر چې دوی کورنۍ دوی ته رضایت نه ورکول د دوی په ودونو کې دوی له کور نه تښتېدلی دي، چې باید وایو چې له کور نه تښته د واده په نیت باندې د افغانستان په جزا د جزا په کوټ کې جرم نه ګڼل کیږي، یعنی هغه څوک چې په دې نیت له کور نه تښتي چې کوم چا سره واده وکړي او بل دی چې دوی له کور نه وځي په هغه لازم وخت کې محکمې ته مراجعه وکړي او نکاح وکړي، نو دا مورد له کوم جرم نه ګڼل کیږي، او د دې عاملین هم نه مجازات کیږي او نه هم محاکمه کیږي. څنګه چې افغانستان د جزا نوی کوټ په خپل 599 ماده کې وایي، که چیرته کوم څوک د واده په نیت باندې کوم چا سره فرار وکړي، نو هغه چا چې دې ته فرار وکړي هغه اختطافچی نه شمیرل کیږي، یعنی نه د خپل مجرم ګڼل کیږي او نه هم هغه چا سره چې دې فرار کړی ده. د هغې علاوه 4 نفر چې کمیسیون ته مراجعه کړې وه، د کورنۍ تاوتریخوالي څخه د نجات په خاطر باندې دوی تښتي ته اړ شوي وو، 10 نفر د دې لپاره چې تفریق واخلي فرارې کړی ولو، 20 نفر بل دې نه چې کورونه د تښتېدلي دي اصلا نامعلومه دي، تر سرنوشت معلوم نه ده چې دوی چیرته تللي او څنګه دي په کوم حالت کې دي اصلا معلومه نه ده، 20 نفر هم په نامعلوم اهدافو باندې فرار کړی دی چې مشخص شوی نه دي هغه اهداف. دا هغه موارد دي چې د غوی په اساس باندې اکثرا ښځې او نجونې دې تړکیږي چې له کورونو نه وتښتي یا تښتي ته مجبورې شي.
ډېره مننه. له کور څخه د یوې ښځې د تښتېدو پایلې څه دي؟ خپله پر دې ښځې باندې د هغوی پر کورنۍ باندې د دې په راتلونکي باندې څومره منفي تاثیرات لري؟
باید وایو چې د تښتې هغه تاثیرات په خپله قربانی باندې یا هم د غوی په کورنۍ باندې او یا هم د دوی په راتلونکي باندې ډېر زیات منفي تاثیر لري دغه کار، ځکه چې اکثرا کله چې ښځې یا نجونې په کورونو کې د تاوتریخوالي سره مخ کیږي او یا هم کوم فشار په دوی باندې راځي او یا هم دوی غواړي چې کوم چا سره نکاح وکړي، دغو په قصد باندې له کورونو نه تښتي، نو دوی کله چې تښتي د دوی په ذهن کې همدا خبره وي چې که موږ وتښتو شاید زموږ ژوند او زموږ راتلونکی تر دې نه بهتر شي، یعنی زموږ وضعیت ښه شي. په دې حال کې چې د کمیسیون تحقیق دا ښیي چې هغه نجونې چې یا هغه ښځې چې له کورونو نه تښتېدلي دي، د هغوی آینده نه تنها دا چې خشوی نه ده بلکې ډیره زیاته بد شوی یا د دوی هغه وضعیت چې کومه چې دوی غوښتل چې لغونه نجات پیدا کړي نه تنها ده چې دا وضعیت بهتر سوی نه ده ښه سوی نه ده بلکې بدتر سوی هم ده لکه څرنګه چې اکثرا هغه انجونې یا ښځې چې له کورونو نه تښتي یا فرار کوي دوی یا بې سرنوشته کېږي مثلا کله چې دوی کوم چا فریب خوري او د هغوی د خبرو په اساس باندې فرار ورسره کوي او بیا هغه دې ته نازرېږي چې دوی سره واده وکړي دوی مجبور دي چې د امن کورونو ته ولاړ شي او کله چې دوی د امن کورونو ته ځي نو هغه د دوی راتلونکی هیڅ معلوم نه وي یعنی بې سرنوشته پاتې کېږي لکه څنګه چې صرف په تېر کال کې موږ 45 قضیې درلودې چې د هغوی سرنوشت اصلاً معلوم نه وي د امن په کورونو کې ساتل کېږي اکثریت بیرته خپل کورونو سره یو ځای کېږي او هغه هم کله چې خپل کورونو سره یوځای کېږي خپل فامیلونو سره یوځای کېږي هغه عرف چې زموږ په ټولنه کې حاکم دی یعنی کورنۍ د یوې ښځې یا د یوې نجلۍ تېښته ځان ته یو ډېر لوی ننګ ګڼي او په دې اساس هغه څوک چې بیرته دوی ته مراجعه کوي یا هغه مړې کوي او یا هم په اجباري ودو ته بیا مجبوره کوي چې دا خپل یو ډېر اساسي تهدید دوی ته شمېرل کېږي او اکثریت د دوی نه په اخلاقي جرایمو باندې نیول کېږي د عدلي قضایي ارګانونو لخوا چې په تېر کال کې موږ 12 قضیې درلودې چې د اخلاقي جرایمو لکه زنا او داسې نورو مواردو په اساس باندې دوی گرفتار شوي او په بند کې دی اوس اکثریت د جنسي تیری قرباني کېږي چې او اکثریت د دوی نه هم مختلف تهدیدونه دوی ته پیدا کیږي یعنی د کورنۍ له خوا تهدیدونه ورته پیدا کیږي یا هم د ټولنې له خوا دوی ته هغه تهدیدونه پیدا کیږي یعنی ټولنه په عمومي توګه دوی ته په یو منفي لید باندې ګوري یعنی دوی فکر کوي چې هر هغه څوک چې له کورنه تښتي دا د یو هوس لپاره له کورنه تښتي بېله دې چې دوی کوښښ وکړي چې د هغوی عاملونه درک کړي یا د هغوی وضعیت درک کړي نو دا هغه ټول منفي پیامدونه دي چې د ښځو د تښتې په مقابل کې شتون لري
ډېره مننه قدرمنو اورېدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه خبر کې چې دوی بش تذکره
وکړي دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجیز ګروال صاحب د ورستي پښتني په توګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې برخه کې څومره کار کړی دی څومره قضیه سیړل دي او څومره حل کړی دی
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون تل په دې اړه باندې کار کړی دی او له قربانیانو څخه د حمایت په اړه باندې همیشه کار کړی دی یعنی صرف په تیر کال کې چې د راپور چې موږ خپور کړی دی د 1300 نیوم قضیه په سیړي او په تیر کال کې یو سل اتم اورده د کونه د تختی قضایی زمونږ د کابل دفتر ته راځي سوي دي چې لدی یو سل اتم اوردونه درې اتیا اورده مستقیما کمیشن ته مراجعه کړی ده په دې چې کمیشن ته لاسرسی درلودله او 25 مورده نور یعنی د کمیشن د نظارتو څخه موږ د قضیه لاسره وړی دي او له دین اکثریت مورود د کابل په کابل دفتر کې د کابل ولایت څخه مراجعین موږ درلودل دي یعنی هغه نور شپږ ولایت چې کابل دفتر په حقوقي کار کوي لغونه موږ قضیه کمی درلودل لکه له پروانه اته قضیه موږ درلودل کاپیسا شپږ قضیه سبتیسی په ګریسی بامیان څلور قضیه لوګر ولایت نه درې قضیه د کندی نه هم درې قضیه او د غزنی ولایت نه هم درې قضیه موږ تر اغلی دي اما بیا هم هغه دغه امر چې موږ کړی دي دا مکمل د دې قضایي او هغه ساحه نسری پر دې چې صرف یو محدود کسان یعنی یو محدود برخه کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي او د حمایت غوښتونکي شي ډیری افراد چې د دې مشکل سره مخامخ کیږي نسی کوي په یا هغه فرهنګ چې موږ په ټولنه کې حاکم دی دغه په اساس باندې دوی نسی کوي چې کوم سیند ته مراجعه وکړي. مثلا کچیر کوم څوک د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي مخکې له دې نه که دوی چې دې ته اړ شي چې فرار وکړي که کوم سیند ته مراجعه وکړي کوم سیند هغه دوی سره کومک وکړي دوی حمایت کړي دوی نسوی کوي چې راسي کوم سیند ته مراجعه وکړي او بیا دې ته اړ شوي دي چې فرار وکړي او سرنوشت یې هم معلوم نه ده. نو صرف دغه گزارش کې هغه قضایي څېړل شوي دي چې توانیدل دي چې کوم سیند ته مراجعه وکړي. یعنې د دې قضایو شمیر تر هغه شمیر نه چې په دې راپور کې ورکول شوی ډېر زیات ګڼل کیږي. او د هغه سربیره کمیسیون کله چې هغه خپلې آموزشي برنامې یا عامه پوهاوی برنامې دایروي همیشه کوشش کوي چې دغه موارد تدریس کړي او خلکو ته یې ورو پوهاوی چې کوشش وکړي چې خپلو کورونو کې د تاوتریخوالی له منځه یوسي. هغه ناپسنده فرهنګونه چې زموږ په ټولنه کې دي هغه له منځه یوسي، ښځو ته نجونو ته په کور کې احترام وکول سي تر څو چې هغه دې ته اړ نه سي چې لکونه وتښتي. یعنی دغسې یو فضا په کورنو کې منځته راولي چې هغلته یو بل درک سي، مور او پلار کوشش وکړي چې د خپلو اولادونو مشکلات درک کړي، وروڼه کوشش وکړي چې د خپلو خویندو مشکلات حل کړي، هغوی ته رسیدګي وکړي واوري، او همداسې میړونه کوشش وکړي چې د خپلو ښځو هغه کوم مشکلات چې دوی لري هغه درک کړي، هغوی سره تاوتریخوالی ونه کړي تر څو چې د دې سبب سي چې هغوی احساس د دې وکړي چې خپلو کورنیو کې حمایت کېږي او دې ته اړ نه سي چې لکونه وتښتي. نو دا په خپلو آموزشي برنامو کې تل په دې مورد باندې ډېر زیات تاکید کوو، او د هغې تر څنګ باندې کمیسیون د دې قربانیانو څخه تل حمایت کړې ده. یعنی هر هغه قرباني د دې عامل چې موږ ته مراجعه کړې ده موږ هغې نه حمایت کوو او کوشش کوو چې دوی بېرته خپلو کورنیو ته وسپارو او کورنیو سره خبرې وسي چې دوی بېرته قبول کړي، او که هغه ونه سي موږ کوشش کوو د امن کورنو ته وسپارو او هغلته تل د دوی له وضعیت څخه نظارت.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو مال.
ولایت په ولایت،
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاصه د سی پلانونه دي
پکتیکا کې هم بدون شک مثبت تغیرات.
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زن خاله نو قریبه دي کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وي په ډیرو ځایو کې
چړاون کې فرشتہ مرسل
درن دوستانو سلامونه مې ومنئ. ایا کلمو د غزنی بالایسار له نګدې څخه لیدلې
څلور خواته د برجونو د لودل چې تقریبا شپږ دیش برجو چې د برجو خپل د یو نظامی سنگر حیثیت لود.
تاسو په نظر بالایسار له تاریخي او فرهنګي پلوه سار زخت لري؟
تاریخی قدامت تلی او تاریخی پیخو تلی پکتو سرا لا هم اهمیت لري.
ولی بلای سرونو پا اکثر ولایتونو که ده خرابی دلو پا حالت کدی؟
دلته په خو د سرو زرو یو بازار و چې مغړنګ سوی ده او خلک هلته اوس هم غیر قانوني کیندنې کوي او له کلونو راهیسې دا کیندنې روانې دي.
مسولو کسانو ته سکول پکار دی
دغه کورونه باید استملاک شي، دوی ته بل ځای کې کارګوټي ورته جوړ شي.
نن په همدې حق لږه گیګو په پیل کې د بالایسار د کلمې په معنا خبرې کوو، ورپسې د غزنی د بالایسار په خونه وسنه حالت سیړو. د خلکو له نظرونو سربیره مو مسول کسان هم پوښتلې دي. د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه واصل وسالې درته وړاندې کوم.
قدرمن اوردونکو، بالایسار له دوو ترکیبونو څخه رغېدلی نوم دی چې بالا دلور
او حصار د کلامانه ورکوي د شاهي او لاغسخه په مخکې وختونو کې به حاکمانو د ځان د ساتنې لپاره په لوړې تپې داسې ځای جوړوه چې ټول ولایتونه کنټرول کړي. دا کلاوې به د هماغه وخت له اسانتیاو سره برابرې په ډېر ښایسته بڼه جوړېدلې. لوړ او برداره دیوالونه، کلکې جوړې شوې دروازې، د کلا منځ کې د پخو خټو څخه رغېدلې کوټې، پاره خوا کې لوړ برجونه، هغه څه وو چې د بالایسار ارزښت یې څو چنده زیات کړی و. راګرځو د غزنی بالایسار ته. د غزنی بالایسار چې د غزنی ښار ته نږدې په شمالي څنډه کې د یوې لویې غونډۍ په سر جوړ شوی او د جوړېدو نېټه یې هم د اسلام تر راتګ وړاندې اټکل شوې ده. په اسلامي دوره کې هم او د غزنویانو په وخت کې هم د سلطان محمود او د سلطان مسعود د دربار او کار د محل په توګه ګټه ترې اخیستل کېده. د غزنی بالایسار شپږ دېرش برجونه درلودل چې دا مهال ډېر وران شوي دي. په پیل کې د غزنی اوسنکی سراج چې د غزنی په تاریخي کتاب لیکلی د غزنی د بالایسار د تاریخ او ارزښت په اکله وایي:
دا په ډبرو په کانکریټو په دې شیانو باندې نه ده جوړ سوی، دا په خټو باندې جوړ سوی ده. هغه وخت کې به خټ ډېرې پخېدلې جوړولې بې، ځکه چې هغو پخو خټو اوس دومره مقاومت کړی چې تر اوسه پورې لا هم د نښانې سته یعنې ولاړ ده جوړ ده. تقریبا دا په سلګونو کلونو باندې وتلې دي پر دې بالایسار باندې. نو د دې احمد دا اوسې دی هغه د ښار په هغه لوړه نقطه کې به یو جای جوړاوه چې هغه د بالایسار په نامه باندې و. اوسنی وضعیت چې اوس فلحال بالایسار ده، یا تاسو ووینئ یا څوک ورسي، فکر نه کوم چې دا هغه د دولت ساتلی وي په هغه رقم، یا دولت توجه ورته کړې وي. یعنې بیخي هغه تاریخي آثار چې په هغه وخت کې محمود غزنوي یا ترکانو یا د آسیا په سطح باندې به یو جای جوړېدی، په هغه سطح باندې نه، داسې یو خراب شوی ده چې ورته وګورې بیخي سړي ته زړا ورولي.
د غزني د بالایسار سربېره د افغانستان په هرات، هلمند، بلخ، گردیز، خوست، کابل او په یو شمېر نور ولایتو کې د سلګونو کلونو پخواني کوچني او لوی بالایسارونه شته چې ځینې یې په بشپړ ډول تخریب شوي دي او ځینې نیمه تخریب دي. په یاد شوو بالایسارونو کې په یو شمېر کې عام ښاریان هم موجود وو او ځینې یې یوازې پوځي کلاوې. د غزنی اوسنکی اجمل وایي چې کله خو په همدې بالایسار کې عام ښاریانو میلې هم کولې.
د دې څالور طرفه دیوال وو، یعنی د یو کور په شکل باندې په دې کې خلکو ژوند کول. هغه د دروازې دلوده، له دې دروازې به خلک چې داخله دل هغه به دغه منطقې حساب ده. ډېر واورې به هم کېدل په غزنی کې. دغه وخت هم د یغه شیرین قصې چې کوي دی وایي چې د خلک به راټولېدل، لکه په خواب شلاندې کېدل، ډېر لاندې به جمع بو، د شپې به بندار وو، لاندې به پخېده. نور هغه محلي لوب شه په دې کې رواج وي، هغه لوب به د خپل منځو کې کولې.
د غزنی د بالایسار لوړو دیوالونو په سختو شرایطو کې شاهانو او شهزادګانو ته پناه ورکړي او هغوی له دښمن او نورو طبیعي پیښو څخه ژغورلي دي. شپېته کلن حاجي مرجان چې یاد بالایسار ته نږدې اوسیږي وایي چې یو وخت ډېر قوي سیلاب راغلی و. یوازینی ځای چې خوندي و همدا د غزنی بالایسار و. بیا نو د سلطان مسعود کورنۍ د ژوندۍ پاتې کېدلو لپاره همالته ورغله.
کله چې سلطان مسعود په رای کې، یعنی د ایران د رای په ښار کې و، هلته واکمن دی، په غزنی باندې سیل راځي. کله چې غزنی باندې سیل راځي او دا سیل ډیر زورور، ډیر په عین حال کې ویجاړونکی، د دې ښځه او د دې کور نور غړي بیا د سیل له ویرې بالایسار ته راځي. په همدغه بالایسار کې به واکمنو د خلکو عرایض اورېدل او واکمنو به له همدغه ځایه نورې حکومتي چارې هم ترسره کولې.
د غزنی بالایسار دیوالونو سره تړلي ستر برجونه هم درلودل. له دې برجونو به د جګړې په وخت کې کار اخیستل کېده. حاجي مرجان وایي چې دغه وخت په جګړه کې هم د میرمنو میړانه د یادولو وړ ده. هغه د یوې ناوې زیبا کیسه راته کوي.
پدله پوری کیسه هم دا د چکلا د افغان انګلیس په جګړه کې انګریزان د غزنی ښار ته را رسیدي. په غزنی ښار کې د وینجلی زیبا د واده مراسم دي. ټول ځوانان جګړې ته راوځي او تیاری نسی دی ته چې کله انګریزان راځي نو باید ورسره جګړه وشي. زیبا هم خپل خاوند ته وایي چې زه هم درسره ځم او هغه ډیر زړه نه کوي د دې تک ته، خو بالاخره دا د نر کالی اغوندي او پټکی هم تړي او مخ نور پټوي، یوازې دوی سترګې ښکاریږي. لمدغه مرچله انګریزان ډیر پکو دي، ډیر انګریزان له پښو ولوېدل. نو بالاخره یې په یو ډله ایز برید په ډول په همدغه مرچل هم یرغل ور وړ او دا زخمي کیږي، خو تسلیمی گینا بیا دی بالای سار کلاس خیا دی بالای سار له دیوال ځان را غورځوی پمدغه دبرو کی سی تاسو ته معلومی کی دی قبر دی لبد مرغ سی جوړ سوای نه دی او یواز جندای هغه لکنه وینه یا سی معلومه ده دی دبرو پمنس کی دا پمدغه دبرو کی دا شهید کیږي او کله سی انګریزان راځي دی دغه جنگ ویني او وای چې دا ځوان باید وو وینو چې دا څه ډول ځوان وو چې تر سهار یې له موږ سره جګړه وکړه او د دې چې کله مخلوصه وي ګوري چې هغه یو ښځه ده.
د غزنی بالای سار ته په تیرو څو کلونو جګړو کې زیات زیان اوښتی. دیوالونه د طبیعي پیښو له وجې هم خراب شوي دي او چاکونه یې کړي دي، خو بیا هم خلک پکې اوسیږي. د غزنی اوسېدونکی توریالی وایي چې که د غزنی بالای سار ته پاملرنه ونه شي دا تاریخي سیمه ورځ تر بلې په کنډواله بدلیږي.
هغه وخت په ټول بالای سار کې یوازې یو جماعت و چې په هغه به خلک راټول وو. اوس که وګورو په همدغه بالای سار کې ولس جماعت دی او درې درمساله دی او دوه خانقاوې دي، او د دې تر څنګ دغه تاریخي ځای کې نه باید خلک استوګن واوسي. دولت که څه هم په غزنی کې ځمکه لري او هر کال دې سره وعده کېږي چې دی به له دې ځای نه ایستل کېږي او دې ته به نورې نمرې ورکول کېږي، خو متاسفانه چې دا کار تر اوسه نه ده سوی. دا یو تاریخي ځای ده. دلته خو د سرو زرو یو بازار و چې مغړنګ سوی ده او خلک هلته اوس هم غیر قانوني کیندنې کوي او له کلونو راهیسې دا کیندنې روانې دي. خلکو ورنه تاریخي آثار ایستلي دي او په خپلو سترګو هم لیدلي دي، خو بیا یې هم مخه نه ده نیول سوی له کیندنو له نورو ورانیو څخه وساتل شي. دا به د غزنی تاریخ یو ځل بیا راژوندی کړي.
دا چې مسولو کسانو د ټولو بالای سرونو په تیره بیا د غزنی د بالای سار د رغولو په برخه کې سکړي او راتلونکي پلانونه یې سدي، زموږ همکار فرشته مرسل د تاریخي ابداتو د ساتنې او ترمیم له عمومي رئیس عباسی سره مرکه کړي ورته غوښ شي.
غزنی په 2013 کال کې چې د اسلامي نړۍ د فرهنګي ثقافت مرکز ونومېده، دغه تجلیل لپاره منګه د غزنی د خار دیوالونو باندې کار وکاو او د جرمنی فند تر لاسه کولو وروسته منګه دغه دیوالونه جوړ کړ. هم خپل بالای سار تر اوسه پورې باندې کار نه دی شوی.
اوس څه رقم باندې لري؟ هلته عادي خلک اوسیږي، بازار یې ورنه جوړ کړی، څه وضعیت کې ده؟
هلته خود د بالای سار د خار د دیوار په دننه کې خلق اوسیږي. د خلکو کورونه دي، جماعتونه دي، چې هلته بعضې جماعتونه د تاریخي آثارو قدامت لري هغه موږ ثبت کړي دي. لرغونتوب لري او تاریخي ارزښت لري، د هغې له خاطر موږ ثبت کړی دی. خو بعضې خلک دي چې د دیوالونو په سر باندې کورونه جوړ کړي چې دغه غیر قانوني دی او دا د هغوی ملکیت نه دی.
یو خو دا ده چې د بالای سار د دې لپاره و چې هلته به شاهان اوسېدل، له موږ نه به ملک اداره کوه، یا هر ولایت کې چې هغه ولایت بلغج نه اداره کوه، دلته به شاهان وو او د دوی اولادونه. اوس خو هغه خبرې نشته. بالای سار په فرهنګي او کلتوري لحاظ څومره خپل پخوانی ارزښت ساتلی په تیره د غزنی بالای سار؟
دغه بالای سارونه د نظامی مقاصد لپاره هم استفاده کیده چې دلته نظامیان اوسېدل. هم اوس داسې شرایط راغلي چې نیاز نشته، دغه ضرورت نشته چې نظامیان په بالای سارونو کې ځان پټ کړي او دغه ځینه خار وساتي. یعنی دغه بالای سارونه ترمیم شي، د عامو خلکو دپاره خلاص شي، عام خلکو کولی شي چې دغه بالای سارونه لیدنه وکړي او هلته توریستیکي سهولتونه باید جوړ شي چې توریستان وکولی شي چې دغه څخه لیدنه وکړي، او هم دا د ملي ګټو دپاره هم ښه دی او د خلکو او د سیاحینو د ډیروالي لپاره هم ډیرې لوی کومک دی.
بله، دا خو د ډیرو کسانو غوښتنه ده چې تاریخي ځایونه بالای سارونه بیا د غزنی بالای سار داسې بیرته جوړ سي چې هغه په فرهنګي لحاظ خپل ارزښت وساتي. تاسو یو مسؤول په صفت چې دلته د آبداتو د ریاست لویه دنده په غاړه لري، په دې هکله مو څه کړي دي؟ هغه کار ته وایي چې هغه نتیجه ورکړي.
خو یو کار مونږ چې کړل، دغه دیوالونه ډېر خراب وضعیت کې وو او دغه برجونه او دیوالونه تقریبا 1.8 کیلومتره دیوال مونږ دلته بیا ورغو، ترمیم اساسي ترمیمات هم وکړو دلته. خو متاسفانه چې یو دوه ځایونو کې چې د اوبو مسیر ورباندې برابر و، یو دوه برجونه زموږ ونړېدل. اوس د ادارې امور چې یو بخش ځانګړی شوی د تاریخي ابداتو د ترمیم په ارتباط باندې، مونږ د هغوی سره مشترک همانګي لرو چې خپله بالای سار باندې کار وکړو او بالای سار هغه تاریخي ارزښتونه چې پخوا درلوده هغه بیرته ژوندی کړو،
دا کار به مو څومره مثبت نتیجه ورکړي.
موږ په دې وضعیت کې اوس هم ډېر ښه درته واضح دی چې په غزنی کې څه حالات دي. موږ تابع د شرایطو هم نیو، تابع د بودیجې هم نیو، د امکاناتو هم یو، د تخصص هم یو.
تاسو ویل چې د غزنی په بالای سر کې ځینو خلکو په خپل سرم کورونه جوړ کړي چې د دیوال په سر ده او هغه نړیږي. په ځینو نورو ځایو کې هم داسې تاریخي ځایونو سره د خلکو لخوا بې پروایي کېږي. د تاسې مشوره به غوته څه وي؟
خلکو نه غوښتنه مې داده چې تاریخي آثار د خلکو ملکیت دی، یعنی عامه ملکیت دی، د خلکو ملکیت دی. یعنی هر سړی باید دا فکر وکړي چې دغه تاریخي اثر زما خپل شخصي او کور او ملکیت دی. په هغه صورت کې موږ کولی شو چې د دې حفاظت وکړو چې خلکو سره همکاري وکړي، یعنی خلک د هغې تخریب جلوګیری وکړي، که څوک کوم ساحه تخریبوي یا کوم غیر قانوني افریاد کوي، هغه نږدې محلي ارګانونو ته دوی اطلاع ورکړي، حداقل چې د هغې تخریباتو جلوګیری وشي.
دوستانو، د هیواد سربیره د سیمې په یو شمېر هیوادونو کې ګڼ شمېر بالای سرونه شته چې د وخت حاکمانو به یاد بالای سرونه د دفاع او څار لپاره کارول چې تر ډېره به پکې نظامي ځواکونه او حاکمان اوسېدل. په دې هیله چې دا تاریخي سیمې بیا ودانې شي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هوا ورې د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.